ऑफ अमेरिका डिवर रेडियो दे
کان اوریدونکو دی وریډیو ته یواره بیا په خیر راغلی د واشنگتن ڈی سی د سټوډیو نظم غ خبرونه ته وګی په پیښور کې اوس مخ شوې دی د ماخامې و په کابل کې د شپګنی می او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د وزیر لسپجی شوې دی یواره بیا تاسو پام راګرځوم مهم خبرونو سر ټکو ته
په پاکستان کې د لانجمنو انتخاباتو وروسته په مرکز کې بریالي ګوند تحریک انصاف او نور غټ سیاسي ګوندونه پیپلز پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون او نور په مرکز او دوو صوبو پنجاب او بلوچستان کې د حکومت جوړولو هڅه کوي د تاریخ انصاف یو مشر محمود رشید وای ګوندې اتحاد لري
یہ فیصلے بھی اگلے دو تین دن کے اندر پر توقع ہے انشاءاللہ دو تین دن میں چیف منسٹرز کے نام جو ہے وہ فائنل ہو جائیں گے
د پاکستان سپریم کورٹ د حکومتي او پوځي افسرانو د دوو شهریتونو لرلو د قضیې اوریدلو په وخت د پښتنه هم کړي چې ولې د پاکستان پخوانی پوځي افسران او جنرالان په بهر هیوادونو کې روزګارونه کوي
ثاقب نثار د پښتنه هم وکړه چې د استخباراتي ادارې پخوانی مشر د ریټایرمنټ څو ورځې وروسته بهرني هیواد کې د ملازمت لپاره څرنګه فلاړو
افغانستان په شمالي ولایت جوزجان کې د داعش ډلې د مشر مولوي حبیب الرحمن په ګډون 2500 داعشیان حکومتي ځواکونو ته تسلیم شوه دي طالبان هم دا کوي چې 214 داعشیانو د دوی د جګړې په پایله کې حکومتي ځواکونو ته پناه وړې ده
نو سمران نکو خبرونه د تفصیل سره
پاکستان کې په 15 جولای شوی انتخابونو وروسته تر ټولو زیات سیټونه ګټون کې ګوند تحریک انصاف د حکومت جوړولو په هلو ځلو کې بوخت دی په دغه انتخاباتو کې د عمران خان تحریک انصاف ګوند 114 ګټلی خو د حکومت د جوړولو لپاره د 118 ضرورت دی پاکستان په څلورو صوبو کې په پښتونخوا کې د تحریک انصاف ګوند تر ټولو زیات سیټونه ګټلی په سند صوبا کې پیپلز پارټۍ تر ټولو وړاندې روانه ده په تاریخ حساب ګوند نیوکه کیږي چې ل خپل منځي اختلافونو د لاسه یې لا د قامي سملی لپاره د سپیکر او په پښتونخوا صوبه کې د وزیر اعلی د څوکۍ لپاره نمونه هم نه دی ټاکلي خو د تاریخ انصاف ګوند یو مشر دغه نیوکه ردوي
د پاکستان سپریم کورټ د حکومتي او پوځي افسرانو د دوو شهریتونو لرلو د قضیې اوریدلو په وخت د پښتنه کړې چې ولې د پاکستان پخوانی پوځي افسران او جنرالان په بهر هیوادونو کې روزګارونه کوي د پاکستان پوځي افسران د نوکرۍ د ختمېدو یا ریټایرمنټ نه دوه کاله وروسته هر چرته روزګار کولی شي خو د ریپورټونو تر مخه د پاکستان پخوانی لوړ رتبه پوځي افسران د وخت په بهر هیوادونو کې میشت یو ژوند کوي په دغه کې د پوځ پخوانی مشر اشفاق پر اسکیانی شامل دی چې په آسترالیا کې میشته مشر قاضی جسټس میا ثاقب نثار د دې خبرې نوټیس هم اغسته چې د آی ایس آی پخوانی مشر شجاع پاشا او د پوز پخوانی مشر راحیل شریف د ریټایر کېدو دوه کاله وخت پوره کېدلو باندې په بهر هیوادونو کې کار او روزګار پیل کړی
د پاکستان سپریم جوډیشل کونسل د پوز په خواست د اسلام آباد های کورټ د جج جسټس شوکت عزیز صدیقی نه په هغه بیان سپیناوی غوښته چې پکې نوموړي په پوز او استخباراتي اداره آی ایس آی باندې په عدالتي فیصلو کې د لاسوهنې تور لګولی و
د خیبر پختونخوا په نوخار سیمه کې د سټیج پختنه سندرغاړي او ماډل ریشما خان د هغې خاون په ډز وژلې ده د نوخار ضلع د کلا سیمې د پولیسو مشر مسعود خان وایس اف امریکا دیوه سره په خبرو کې پخلی کړي چې دغه پیښه پرون د نهې یا د سه شنبې په ورځ مازیګر ناوخته رامنځته شوې
د افغانستان د دفاع وزارت ویلي تیره ورځ ناوخته د هیواد جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې د داعش ډلې 200 نه زیات داعش وسلوال حکومت ته تسلیم شوي دي
د امریکې د خارجه چارو وزیر مایک پامپیو به روانه هفته کې سنگاپور کې د سویلي لمر ختیځې ایشیا په انجمن کې د شاملو ملکونو خارجه وزیرانو سره ملاقات کوي
د ایران پوځي مشر یا د انقلابي دستو کمانډر محمد علي جعفری د امریکای د صدر ډونالد ترامپ دا غوښتنه رد کړې چې غوښتل یې د ایران د صدر حسن روحانی سره به ملاقات وکړي د انقلابی دستو کمانډر ویلي د دپ وینا د امریکا په سیر لوی شیطان سره بچرې هم د خبرو اجازه ورنکړي
د امریکای د استغاثي چارواکو ویلي دي چې د صدر ترامپ د انتخابي مهم پخوانی منتظم پال مانفورت یوکرین کې د سیاسي عمل د لارې د ګټلې شوی خپل دولت په استعمالولو ځان د ټکسونو د بنکارۍ د قوانینو نه بالا ګڼل د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل
قدرمن اوریدونکو وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ته غوږی زمونږ خبری خبرونه پای ته ورسېد. خو چرته زیمو دروانو چارو د خبرونې هیلو وی او وی وخت شوه دی او دا بنن وړاندې کوي زمونږ همکار فواد لامی صاحب. سټوډیو ته راغلی ستړي مشي
ډیر مننه بختور شاه صاحب په خیر اوسئ. اوس به د هلو وی او ای خبرونه پیل کړو. د روانو چارو د نن ماښام په خبرونه کې به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت په اکله خبرې ولرو. افغانستان یو داسې هیواد دی چې بهر ته لاره نه لري او تر دا وروستیو کلونو پورې په تجارت کې تر ډېرې زیاتې اندازې پورې پر پاکستان تکیه و. د خیبر پختونخوا د تجارت او صنایع دیوان مشر زاهد الله شینواری سږ کال د جنوري په میاشت کې وویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ د ارزښت کچه چې تر څو کلونو مخکې 2.5 میلیارد ډالرو ته رسیده 500 میلیونو ډالر ته رالوېدلې ده. ښاغلی شینواری د دغه کمښت له امله د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکو خرابېدل وښودل. که څه هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت او ترانزیت یوه لوزنامه هم امضا شوې ده، خو وخت ناوخت افغان او پاکستانی سوداګر له مشکلاتو سره مخ شوي دي. دا چې اوس حالات څنګه دي او د تحریک انصاف او عمران خان د نوي حکومت تر سیوري لاندې به د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري وغوړېږي او کنه، د روانو چارو په دې خبرونه کې پرې بحث کوو. تاسو کولی شئ د دې خبرونې په منځ کې موږ ته ټلیفون وکړئ او خپلې پوښتنې د خبرونې له میلمنو نه وپوښتئ. البته زموږ د ټلیفون شمیرې تاسو یادداشت کړئ: 001-202-205-003، او یا هم وړیا شمیره ده 0800-999-00. زموږ د دې خبرونې میلمانه دي د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې مرستیال خانجان الکوزی، چې اوس د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع د اتاق نگران مشر هم دی. د پاکستان د خیبر پختونخوا د تجارت او صنایع د دیوان پخوانی صدر فواد اسحق او د افغانستان د ننګرهار ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې د مشورتي بورډ رئیس ډاکټر صاحب مخلص احمد. ټولو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. ستړي مې شي په خیر راغلی. خو مخکې د دې چې تاسو سره بحث وکړو، راځي چې په پېښور کې د امریکا غږ ډیوه خبریال ابراهیم شینواری نو ورو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ وروستي حالات څه دي. شینوار صاحب ستړي مې شي، مهرباني وکړئ فعلاً د دوو ملکونو ترمنځ د تجارتي اړیکو حالات څنګه دي، خصوصا په تورخم کې؟
ډېره مننه تاسو هم خیر الله او ټولو مېلمنو ته هم خیر الله. طرفه تورخم کې یو څه موده وړاندې تقریبا 2.5 میاشتې وړاندې د پاکستان د فوج د پېښور کور هیډ کوارټر مشر مامور دی هغه ورغلی وو او هغه د ځایي تاجرانو ترانسپورټرانو د مشرانو په غوښتنه باندې دلیل و چې د تجارت له وده ورکولو او په دغه کې نوره اضافه کولو لپاره به هغوی تورخم پوله د شپې په مهال هم پرانستې هغه ورسره به هغه دا چې کسټم چې کوم دی یا د پاکستان ګمرک دفترونه هغه هم تر هغې مهاله د شپې هم خلاص شي تر څو چې د افغانستان نه یا د پاکستان نه اړخه تجارتي ګاډي تګ راتګ کوي. او سره دا هم ویلو چې کوم نوی کمپیوټرایز نظام دی کوم هغه ته چې کوم وی باکس سیستم دی هغه کې به هم بهتري دا ورو ځکه چې دا په حق لباندې ځای تاجرانو ځنی تحفظات لرل اعتراضونه لرل په هغه کې د انټرنیټ سرویس مسله وه، په هغه کې د بجلی د رصد مسله وه، په هغه کې د هغوی د خپل سټاف یا د کسټم سټاف د روزنې مسله وه. نو هغه باندې ما ویل دا ژبه کړې وه، ژمنه یې کړې وه چې دا ټول حالات به بهتري دا ورو. خو موږ ګورو چې درې میاشتې تقریبا اوس تېرې شوې دي، په مخکې په منځ کې دا عمومي ټاکنې هم راغلې، خو دغه درې واړه ژمنې تر اوسه پورې نه دي ترسره شوي. او دا ځایي تاجران چې ګڼي چې دا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم د لیارې په آزاد تجارت کې او په سون تجارت کې یو خنډ دی، ځکه چې دې داسې د خوراکي توکو نه د هغه توکي چې هغه د خرابېدو خطر دي د هغه ګاډي ډکې دواړو پورې دواړو اړخونو ته ناوخته راورسېږي. د هغې کلسټم کلیرنس یا د کومرک نه چې کوم دفتري کاروي ده هغه پاتې شي دوه ورځې درې ورځې حتی څلور ورځې پورې، د هغې وجې نه هغوی ته ډېر زیانونه ورسي. نو هغه ژمنه چې دوی ویلو چې دغه پوله به د شپې ناوخته پورې خلاصي، هغه ژمنه چې دوی چې د کسټم چارواکي به تر ناوخته پورې کلیرنس کوي، هغه تر اوسه پورې تر سره شوې نه ده. او سره د انلی باکس سیستم د ویب بیسډ ون کسٹم چې کوم نظام په هغه کې هم اوس هغه مشکلات شته، د انټرنیټ مشکلات هم شته، د بجلی مشکلات هم شته. خو ورسره دا ده چې کوم ترانسپورټران چې دي هغوی به دا ډېر بودینه دا شکایتونه کول چې دوی ډېر بې ځایه پتنګولی شي. دوی چې کله د کراچۍ نه را روان شي نو دوی خیبر پختونخوا ته داخله شي، او بیا د خیبر پختونخوا نه هم چې دوی د باړې یا د جمرو د لیارې خیبر ضلع ته داخله کی، نو په لیاره کې تقریبا 12 یا 13 کوم چې پوسټونه دي پاغه باندې خاصدارو د لوی ځواکونه هغوی ډېر بې ځایه تنګوي، د هغو نه پیسو تقاضا کوي. او د دې باوجود چې د پاکستان مرکزي حکومت، د خیبر پختونخوا حکومت، چېرته چې اوس دا قبایلي علاقې زمشمي هم دي، هغوی باقاعده په حکومتي کچه اعلان کړی وو چې دغسې پیسې به په هېڅ ځای کې نشي اخیستی. او باقاعده هغوی چک پوسټونه ښودلي وو چې په دغه چک پوسټونو باندې، په دغه چک پوسټونو باندې یو تور هم کېدی، او دوی په جمهور کې چې بدل کې و صرف خاصدارو ته دا اجازه چې هغوی یو معاینه وکړي، یو هغوی ته شک راشي، او د پیسو اخیستل یا ضرور ترانسپورټر زورول یا تعجیز زورول دغه بالکل اجازه نه و، خو اوس هم دوام لري. دا هغه مشکلات دي. او کوم لکه تاسو په اوله کې ویل چې لکه څنګه زید شنواری ویلو چې په خوا 2015 کال پورې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د دوه اړخیز تجارت کچه وه چې وه تقریبا 2.5 بلیون ډالر د کال په کچه رسېدلې وه، خو هغه اوس تر 500 میلیونه راغورځېدلې ده. اوس په کې یو څه حرکت پیدا شوی، او د هغې وجه دا چې ځای تاجران اوس خواهشمنه دي چې دغه تجارت په خپله باندې په خپل سر باندې هغوی وده ورکړه. نو په یو وخت کې چې دغه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د دواړو خپله تجارتي توکو نه کوم چې ډک ګاډي وو، دا هغه شمېره تر 2.5 سوه ورځې په کچه راغورځېدلې وه. اوس داسې معلومات چې دغه کچه تقریبا تر 4.5 سوه پورې رسېدلې ده.
ډېره مننه ابراهیم شینواری صاحب د هر اړخیز رپورټ نه چې تاسو وړاندې کړ. ډیره مننه، سلامات اوسئ.
ډیره مهرباني،
خوشاله سلام. او سم په دې برخه کې خپل بحث پیلولو میلمنو سره مو چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع د اوتاق مرستیال او همدارس نگران صدر خان جان الکوزی، د پاکستان د خیبر پښتونخوا د تجارت او صنایع د دیوان پخوانی صدر فواد ساق، او د افغانستان د ننګرهار ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونی او د مشورتي بورډ رئیس ډاکټر صاحب مخلص احمد دی. تاسو بیا هم ستړي مشي وایو، او په سر کې به خپل لومړی پښتنه د خاغلی خان جان الکوزی نه پښتنه وکړو. الکوزی صاحب ستړي مشي، بیا هم تاسو د زموږ د خبريال رپورت هم واورید، او تاسو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ لورسوی حالات هم خبر یاست. تاسو دغه اوسنی وضعیت نه څومره راضی یاست؟ د دوه ملکونو ترمنځ د سوداګرۍ حالات ښه دي؟
پاکستان اور افغانستان ملکوں موجود تھی، یعنی ڈھیر امکانات چھ یو بل را حمایت یو دیو بل پر اقتصاد او دیو بل خلق تزم کی دغه تجارت او دی کړی دی ترکنه خیال راشی. مگر کله کله دغه تاریخ کې متاسفانه اړ یو خاص شو دی چې کله چې سیاسي مشکلات پیدا شي، روابط خلل شي، مستقیما په تجارت باندې په اقتصاد باندې اغیزه کوي، او دغه باندې معوله تاثیرات چې هغه نتیجه کې دوه ملکونو ته تاوان رسیږي. موږ دواړه ملکونو کې تاثیر چې خصوصا په دغه څلوېښت کاله کې چې دلته په افغانستان کې دغه جګړه روانه ده، او زموږ اکثر افغانان هلته مهاجر شو، په پاکستان کې هم په بلوچستان کې وو هم په خیبر پښتونخوا کې، دغه ځایونو کې ډېر مشترک سرمایه‌ګذاري وکړې وې، ډېر مشترک کاروبار وې. د پخوا نه هم د دواړو ملکونو فرهنګ او کلچر او دینی مناسبات سره شریک دي. دواړه تقریبا یو قومونه دي چې یو طرف او بل طرف د بادل ساتي مشترک وجه لري. د دې سره 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 دغه جهاد مرحله او داغه نږدې مقصد داخله کرنیر نږدې اقتصادي لحاظ قومي لحاظ فرهنګ په لحاظ او همدارنګه د مشترکو سرمایه‌ګذارۍ کې زمونږ اقتصاد او د پاکستان اقتصاد یو په بل پورې تړلې ده. خو کله کله زمونږ د رهبرانو د مشرانو هم دې خاطه هم خاطه د دوی دغه اهله سکینه بدبختانه د خلکو په مستقیم ژوند او روزۍ باندې تاثیر کوي. منګ پاکستان سره لکه څنګه چې مخکې ویل چې په راتلو کې ډېر ښه تعلقات درلود. د 2015 کال پورې زموږ مناسبات ډېر ښه. منګ پاکستان سره درې قسمه اړیکې لرو. یو ترانزیتي اړیکې دي چې منګ د کراچۍ د لارې نه مالونه راوړي او یا د واګې د لارې نه خپل مالونه وړي یا د کراچۍ د لارې نه وړي او یا پاکستاني مالونه ترانزیتي چې د افتاد قرارداد له مخې نه مرکزي آسیا ته یا نور ملکونو ته همدارنګه دویم کاروبار زموږ خپل منځي تجارت دی چې د پاکستان سره لري. پاکستان د افغانستان دپاره یو ډېر ښه مارکېټ دی. زموږ د صادراتو، زموږ د میوې، زموږ د تولیداتو، زموږ د معدنیاتو او همدارنګه د پاکستان د محصولاتو دپاره، د زراعتي محصولاتو دپاره، د صنعتي محصولاتو دپاره افغانستان ښه مارکېټ دی. نږدېترین ځای دی. تاسو ته معلومي دي ماسو چې زه له دا خبره کړې ده چې د لاهور نه یو ټرک حرکت کوي بل سبا دا په کابل کې ولاړ دی. مګر موږ که د قزاقستان او یا د تهران نه څه شی راوړو هغه په یوه هفته کې نه رارسېږي چې موږ ډېر کوشش وکړو. ایران د ترانسپورت په ټوله دنیا کې په تجارت کې اهم اهمیت لري. نو موږ یو بل ته ډېر احتیاط یو او یو د بل سره باید د ورورۍ د لارې نه په تجارتي اور فال په اقتصادي اور فال د کاروبار په مخ باندې نیسو. دریمه مسله زموږ د پاکستان سره مشترکه سرمایه‌ګذاري ده. دلته په کابل کې، په کندهار کې، همدارنګه په نورو ښارونو کې په سلهاوو پاکستاني وروڼه دي چې د افغانانو سره مشترکه سرمایه‌ګذاري کړې ده. موږ هم په خیبر پښتونخوا کې، بلوچستان کې 300 او 400 کوچیان لري چې هغه هلته موږ سرمایه‌ګذاري کړې ده. د دوی سره دا مناسبات موږ لرو. کله چې سیاسي مفاهیم خراب شي، دا درې واړه د تاثیر لاندې راشي او دا درې واړه د فشار لاندې راشي، د تهدید لاندې راشي، نو تاسو څنګه په دا درې چیرو کلونو کې چې زموږ واده د ټولو وخت نه ډېر زیات خراب وي، مستقیما په خپل منځي تجارت باندې کوم لوی قدم کې او همدارنګه په ترانزیت باندې ډېر منفي تاثیر وکړ، سرمایه‌کارۍ باندې تاثیر وکړ، زموږ د 2 بلیون ډالر په ارزښت کې خپل داخلي خپل تجارت هغه تقریبا یو بلیون او 10 میلیونه ته راورسېدو. یعنې تقریبا د 50% نه ډېر راکم کړو. 50% نه ترانزیت موږ یو وخت کې فرض د کراچۍ د لارې نه 1000 کانټینره په کال کې راوړل، مګر په اوس کال دا کانټینرونه 1000 ته راورسېدل. موږ اوس د نورو لارو نه یا د چابهار نه یا فرض د شمال د حقیقي نه د دغه ځای نه خپل مالونه را انتقالوي. دلته ګران راته تمامېږي، مګر د مجبوریت له مخې نه چې مخکې یو تشینواري چې د اشاره وکړه، د دویم شینواري چې هلته د مرض دی، هلته د ټینشن دی، هلته د تخنیکي ستونزې دي، هلته ترانسپورت دی. نو په دې خاطر باندې
ډېره مننه الکوزي صاحب.
مشکلات موجود دي. اوس موږ کوو دغه اخره خبره کومه چې په دې اخر وختو کې تقریبا درې میاشتې مخکې داسې یو ذهنیت د پاکستاني او افغاني تجارانو په منځ کې پیدا شو چې په خپلو دولتونو فشار راوړي او بالاخره دا بندبست مات شي. دا بندبست یو میاشتې مخکې د افغانستان یو باصلاحیته هیئت چې اسلام آباد ته لاړو او هلته ډېر ښه استقبال شو. او واقعا چې موږ سره د پاکستاني د حکومت د طرفه نه ډېر ښه برخورد وشو. ټول هغه تفصیلات او هغه مشکلات چې زموږ په داخلي تجارت کې تقریبا تر یو اندازې حل شوي، د شینواري صاحب ته اشاره وکړه، دغه پرابلمونه تخنیکي شته، اما هغه تاریخي مشکلات چې اجتماعي مشکلات چې هغه حل شوي دي. د پاکستان د طرف نه چې مرکزي اسیا ته په پروت دي، که میوه دي، که هر شی دي، هغه مشکلات دلته حل شوي دي. موږ د ګمرکونو یا د سیستم په منځ کې یوه کمیټه جوړه کړې ده د دواړو سیستمونو.
بله الکوزی صاحب ډېره مننه. بله موږ به تاسو سره خبرو ته ادامه ورکو. تاسو چیرې مزه په خبرونه کې اوسئ. موږ به د فواد اسحاق صاحب نه چې په لین کې تر اوسه منتظر دی، دغه نه به په هم پوښتنه واخلو چې هغه د خیبر پښتونخوا صوبې د سوداګرۍ او د صنعت د چمبر پخوانی صدر دی. اسحاق صاحب ستړي مشي. تاسو هم تاسو خبرې د خنجان الکوزی صاحب هم واورېدلې او زموږ د خبریال هم واوریدلې. نو اوسنۍ تجارتي کچه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ رالوېدلې ده، دا په خیبر پښتونخوا کې د غزې د خلکو او تاجرانو پر اقتصاد باندې څومره بد اغېز کړی ده، څومره هغوی متاثره شوي دي دې نه؟
السلام علیکم، ډیر مهرباني ټول برګرو ته زما سلام دی ورسی او تاسو ډیر مننه چې ما ته دا موقع ورکړ چې زه له گفتگو کې شامل شم. خبره دا ده چې زموږ مرګر شنواری صاحب هم ډیر ښه خبره وکړه او کجی صاحب هم ډیر ښه خبره وکړه او ډیر ښه خلک دي په تجارت په منځ کې. زه به مختصر خبره وکړم چې د پاکستان او د افغانستان د خلکو د ولی دوستی رشتې د سلګونو کالو نه دي، او بیا چې روس په افغانستان حمله وکړه دا نو فاینل موږ سره مېلمانه شو په ماجري صورت کې، نو 50 نکره زیات نفوس په پاکستان کې پاتې او هغه سره دوستیانه او رشتہ داریانه هغه نور هم مضبوط شي. اوس خبره دا ده چې مابین تجارت د دواړو ملکونو د خلکو لپاره ډېر ضروري دی چې د هغوی اقتصادیات هم ښه شي، روزګار مواقع پیدا شي، او په دې اهم خطه کې صنعتکاری وشي. زمون او افغانستان داسې ځای کې خصوصا موجود دي چې دا لار ده د وسطی ایشیا ته او دا لار ده د برصغیر هندوستان پاکستان ته. یو غټ مارکیټ لري په پاکستان کې د افغانستان ګورز لپاره او په افغانستان کې د پاکستان ګورز لپاره، او مخکې بیا دا لار ځي وسطی ایشیا ته او یورپ ته او دغه شان ته. په دې کې سه اهم خبرې چې دي کنه جی، هغه دا دی چې 2012-13 کې زموږ تجارت مابین $2 بلین تر رسیدلی وو، او امید دا وو چې دا به 2013-14 کې $5 بلین نه تجاوز وکړي او همدغه شان ته به په مخه رواني او ترقی به کېږي او تجارت به زیاتېږي، اقتصادیات به ښه کېږي د دواړو ملکونو او خلک به په روزګار لګیا شي، دا غربت به خاتمه کېږي. او بدقسمتی سره د دواړو طرفنا چې بداوه مې چې د کسٹم ډیوټي څخه داسې پالیسیز انټروډیوس شي اچانک چې هغه ټول تجار پریشان شي، امپورټر ایکسپورټر پریشان شي او د خلکو ډېر تاوانی نه وشي، بیا ساوث افریقا چې اچانک ډیوټي ولګي یو ورځ نه یو شپه اعلان وشي چې دا ډیوټي ولګي، دا افغانستان او د پاکستان دوه حکومتونو زموږ خاص یو موږ دا کې ډېر کوشش هم کړل دا د څه موږ چې ریګولېټري ډیوټي لګې دی او موږ دلته ډېر مانډه تر لاو والا زموږ سره چیمبر اف کامرس دې کې ډېر خصوصي رول چې دا مېره شي او الله په فضل افغانستان باندې هغه ریګولېټري ډیوټي چې کومه هغه پابندي هغه موږ ختمه کړه او هغه سره اقتصادیات چې چرته پورې د افغانستان سره هغه ته تقویت ملاو شو. خو لیکن دغه اهم خبره دا ده چې د افغانستان، د ایران او پاکستان د منځ کې د کسٹم ټیرف ډېر لوی فرق دی، هغه تقویت ورکړي سمګلنګ ته، دا یو دم چې ډیوټیان زیات شي سمګلنګ نور زیات شي، دا تجارت چې $5 ملیون ترالو جمعي ورکړي دا مطلب نه شو چې تجارت بند شو، دا تجارت په ریګولر روټ پر لارو باندې را روان دی، اول چې پاکستان خلکو ته د افغانستان ضرورت دی او د افغانستان خلکو ته د پاکستانی سامان ضرورت دی.
bale
نو دا تجارت باقاعدگی په ځای سمګلنګ په ذریعہ کېږي. زموږ دا تجویز دی چې ډېر کلونه موږ دا تجویز دی د سلط چیمبر طرف ته چې باید د افغانستان، د ایران او د پاکستان کسٹم ټیرف دی یو شي چې دا سمګلنګ دی بند شي، او دا کال په کال دا معاهده لری کېږي چې د خلکو ته تجارت دا تکلیف نه چې شپې ډیوټي زیات شي، کله افغانستان ته زیات شي او کله پاکستان ته ډیوټي لګي. مین مسله خدا دې چې دا درې وړو ملکونو چې کسٹم ټیرف یو شو، درې وړو برادر ملکونو دي د دې سره تجارت به زیاتېږي. بل خبره ده ترانسپورټ دې ځان کې ضروری دا دې اوس نوې حکومت د تحریک انصاف رالو راغو عمران خان ته صدر اشرف غنی صاحب هم هر کړی وو مبارکي ورکړو د تعاون یقین ورکړه، او عمران خان صاحب هم طرف ته د تعاون یقین ورکړه، او زموږ دا خواهش دی او د نړۍ حکومت هم دا خواهش دی چې دا برادری او دوستانه تعلقات دې مضبوط شي او اقتصادیات دې مضبوط شي. دې لپاره یو اهم خبره دا ده چې روډ نظام ښه شي، د ریل نظام چې کراچۍ ده د لنډی پټل پر او بیا خدای دې چې دا څه واخره شي چې افغانستان کې د ریلوی ټریک واچو شي. ولې چې تاسو دا تاریخ وګورئ نو امریکا ترقی کړلې ده، که انگلستان ترقی کرده ده که یورپ ترقی کرده ده که جاپان ترقی کرده ده دی ریل نظام ډیر مضبوط و ریل نظام باندې کرایه او د ټرانسپورټیشن اخراجات ډیر کم دي بہ نسبت د روډ نظام نه جو موږ دا کوشش شروع کړل ده موږ امید هم لرو چې د ټرانسپورټ په حق کې ډیر ښه بهتري به راځي بل دا دی چې ډرایپورټ لپاره موږ ډیر زور لګولې دی چې ماډرن ډرایپورټ د خلکو په خوښه کې جوړ شي چې کوم حکومت منظور کړل و نو زه امید لرم چې دواړه طرفونه نیتونه ښه دي صرف دا دی چې لږ بیوروکراسي سره دواړه طرف ته دا تعاون پکار دی چې هغه هر یو پالیسي جوړې چې د افغانستان او د پاکستان
اساق صاحب مننه اساق صاحب مننه مونږ بیا هم تاسو در شو خو راځي چې د خپل بل میلما ډاکټر صاحب مخلص احمد نه چې د ننګرهار نه مونږ سره میلما دی هم څه پوښتنه ولرو ډاکټر صاحب ستړي مشي د تاجرانو د سونزو په اړه خبري وکړي د ځایی تاجرانو په ننګرهار کې تاسو په داسې ځای کې براته سي چې هلته د پاکستان سره د سوداګریزي راکړې ورکړې هغه دالیز شمیرل کېږي د افغانستان د تورخم نه توکي پاکستانی شرازي افغانستان ته واردېږي د افغانستان نه چې پاکستان ته ځي نو په دې کې تاسو د افغان او د پاکستانی سوداګرو هغه عمده شکایت چا ورې دي
مننه خپل سلامونه او احترامات جناب الامي صاحب تاسو خپل قدرمن مشر جناب الکوزي صاحب اساق صاحب او ټول اوریدونکو ته ډالې کوم تاسو لکه څنګه چې جناب الکوزي صاحب هم فرمایل او تاسو پر راپور کې اساق صاحب هم په عمده مسایلو باندې بحث وکړه زه غواړم چې په هغه اساسي ټکي چې د افغانستان او پاکستان د سوداګرو لپاره او د دې په کاروبار کې ډېر عمده اثر لري هغه د اپتا قرارداد او همدارنګه د اپتیکا د غونډو د مساواتو تصامیمو نه عملي کېدل او په وخت او زمان کې پاغه باندې د مثبت اړخونو لپاره د ګام اخستلو په برخه کې ترڅو کوم جدي اقدامات صورت نه نیولې په دې اخر وختونو کې د اپتیکا غونډه متاسفانه یا دایریږي نه او یا کډایر هم شي متاسفانه پاغه تصامیمو باندې عمدہ او اساسی ګام نه اخیستل کیږي د ترڅنګ باندې بلا عمدہ څنګه چې دا موږ د افغانستان او پاکستان جن چمبر یا پاک افغان جن چمبر لرو چې متاسفانه د دغه جن چمبر نمائندګي په بارډر کې نه د تورخم دی خواته او نه اخواته وجود لري یو عمدہ او اساسی مسایل دي چې په غونډو کې چاغه درې میاشتې شپږ میاشتې وروسته دوارو هوادونو کې دایریږي د تصمیم نیول کېږي ولې یو شمېر حد ستونزې دي چې سوداګرو په روزمره کاروبار کې پیدا کېږي او هغه کېدای شي چې دغه جن چمبر لارې موږ ته سہولتونه ایجاد شي متاسفانه دا وجود نه لري بل اساسي مسله زموږ د ویزو مسله ده چې متاسفانه هم افغاني سوداګرو لپاره او هم پاکستانی سوداګرو لپاره د دوارو هوادونو د سیاسي نمائندګیانو لپاره متاسفانه دا په هغه شکل چې لازم او ملزم ده نامل کیږي د پاکستان حکومت افغان سوداګرو لپاره د 15 کالو ویزو فیصله او تصویب کړي ول متاسفانه و سم په ننګرهار او کابل کې زمون سوداګرو لپاره شپږ میاشتې ویزه ورکول کیږي چې دا هم موږ لپاره غټه اومده ستونزه ده بل مسله چې دا موږ الهمند چې د پاکستان حکومت د کراچي په بندر کې افغاني سوداګرو لپاره د یو مستقل ټرمینل د جوړولو اجازه ورکړي چې په نور هوادونو کې کچری او دوم هواد حالت ترانزیت لري نو هغه ټرمینل شته ولې متاسفانه د کراچي په بندر کې افغان سوداګر لپاره ترسه ترمینل وجود نه لري او بل اساسي مسله زمونږ د صادراتو په برخه ده کله کله زمونږ صادراتو لپاره چې د پاکستان حکومت لخوا ستونزې پیدا کیږي خصوصا زمونږ د تازه میوه او سبزیجاتو چې موسم راشي دا غتیر کال او متاسفانه د پاکستان حکومت اجاله تنشدا په زمونږ په سبزیجاتو او میوجاتو باندې تقریبا 50% نه تر 80% تک زیات شه چې دا موږ لپاره ډیر ستونزمن وو او حتی موږ نشو کولای چې خپل هغه صادرات په تازه میوه او سبزیجاتو هغه ماین نرخ او میات تر چې باید موږ مارکیټ کار تکړه وي به نه موږ عاجز پات شو
ډیر مننه
کله چې موږ نور
بله مخلص ډیره مننه خبر بله مهرباني
کله اومدا مسله کړه چې موږ نور صادرات د افغانستان یا د تورخم لاري پاکستان لاري غواړو دریم هوا ته صادر کوو دلته په بندر کې زمونږ د لاریو د ترانزیت په وخت کې یا تیریدو په وخت کې مشکلات پیدا کیږي. لکه شینواری صاحب هم په خپل
راپور کې
زمونږ غاډي دوه ورځ درې ورځ نمبر او نوبت ته پاتې کیږي.
مخلص صاحب اتمن به خبرونه ته ادامه ورکو. چیرې مزه ډیر مننه. وروسته به د نورو میلمنو نه هم پوښتنه ولرو.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ. فیسبوک VOADIWA، ټوئیټر @VOADIWA، انستاګرام @VOADIWA او پر یوټیوب VOADIWA نیوز.
خبرونه ته ادامه ورکو. خان جان الکوزی صاحب د کابل نه موږ سره دی، د افغانستان د سوداګریو او د صنایعو د اتاق نگران مشر. الکوزی صاحب تاسو زما غاوري موږ سره یاسي کنه؟ الکوزی صاحب ډیره مننه. په دې وروستیو کې چې کله عمران خان د پاکستان انتخابات وګټل، نو په خپلې وینا کې وویل چې هیله مند دی یوه ورځ افغانستان او پاکستان هم د یورپین یونین یا اروپایي ټولنې په شان آزاد سرحد ولري. که څه هم دا یو تصور دی، در اوسه پورې کوم پلان نه دی، خو تاسو دغسې یو حالت ته څومره خوشبینه یاستئ؟ آیا داسې وخت به راشي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دغه پوله آزاد وي او تجارت آزاد وي؟ او که راشي نو دا به په کوم قیمت وي؟
ډیره ښه هیله ده، لوی ارمان ده د افغانستان او د پاکستان د خلکو، نه تنها د افغانستان او پاکستان د خلکو، بلکې په دې منطقه کې چې دا ملکونه پراته دي، که هغه ایران ده که یا مرکزي آسیا ده، د جنوبي آسیا بعضې ملکونه، دا ټول په دې هیله دي چې دلته داسې یو کوریډور جوړ شي چې په هغې کې تجارتي راکړه ورکړه وي، په هغې کې یو بل ملک ته د تګ راتګ اسانتیا وي، لکه څنګه چې په اروپا کې دي، یا لکه څنګه چې د کاناډا او امریکا په منځ کې دي، یا د نورو د دنیا د نورو ملکونو په منځ کې چې هغه قدر قدرتونه دي. ستاسو ویلې چې پخوانی شوروي اتحاد چې په څو تقسیمه شو، اوس مشترک المنافع په نامه یا د مشترکو هوادونو د ګټو په اصطلاح باندې رابط لري، ځای نه لري، تجارت یې آسان دی، یا پر مثالونه په اسلامي هیوادونو کې د عربي امارات او د خپله د دغه سعودي عربستان او د قطر چې اوس قطر دی مشکل سره مخامخ شوی، بحرین او کویت او امارات دا پکې شامل دي، دوی په خپل منځ کې تعارفي نه لري، دوی په خپل منځ کې د ویزو مشکلات حل کړي دي. دا ډېره زیاته ښه هیله ده. افغانستان کې هم مدني ټولنې او هم تجارانو او هم سیاسینو د عمران خان دغه طرحه چې د خلکو ارزو ده دا استقبال کړې ده، ښه راغلاست یې ورته ویلی دی. منګو می جاری چې په بل باندې اعتماد پیدا کړو، د اعتماد فضا رامنځته کړو. اوس نتایج کنه دا چې پرینا د اعتمادي ته لمنوال کیږي، چې جاری ممکنه په منځ کې د سیاسي نو په منځ کې د خلکو په منځ کې، دا چې د خلکو په منځ کې اعتماد شته، باور شته، جاری ممکنه د خلکو په منځ کې. اما نتایج کنه هغه څه چې په راس کې دي، په سیاست کې دي، او د قدرت خاوندان دي، د تصمیم نیولو خاوندان دي، هغوی په منځ کې بې اتفاقي او پیاوړي من چې به اعتماد نه جوړه دا یو مغارم چې دا اعتماد لا مانته شي د افغان دغه طرحه نه مشخصه ده د یو تجار په حساب باندې ملاتړ کوو. نه من یو بل ته باید لا شر کو، نو من چې یو بل ته باید مشتي شو، یو بل نه باید جدا نشو، یو د بل په کور جوړونه باندې فکر وکړو، یو د بل د کور په ورانونه باندې باید فکر وکړو. منفي عقیدې او منفي فکرونه او خیالات چې دي د بیاړو چا سره چې دي هغه غلط دي، هغه د ملک په ګټه نه دي. همسایه هیڅوک نشي تعویزولی، دا د ټولې دنیا اصل دی او بدون د همسایه نه هیڅوک ګزاره نشي کولی. منډه خیو او که پاکستان ښه دی او که منډه یا بد یا پاکستان بد دی، یو د بل نه چاره نه لرو، او یو د بل سره باید ضروري وکړو، یو د بل سره باید راشه درشه وکړو. زما خدا هیله ده دغه ډېر ښه نظر دی، ګرچې یو څه د وخته دی، حداقل که دا ذهنیت را ژوندی شي او دا دوه فیصده پنځه فیصده او همدا چې په حرکت لاړ شي، په پرسنټیج باندې ژب لاړ شي، دا ښه کار دی دوی استقبالونه. او خصوصا په لومړي قدم کې د دې تجارتي راکړې ورکړې ته فکر وکړي، د هغې باندې کار وکړي چې مشترکه کمیشنونه جوړ کړي، مشترک تعرفه جوړ کړي، مشترک یو بل حمایت کړي، دا به ډېر ښه کار وي، دا د تجارت په ګټه وي.
ډیره مننه الکوزه صاحب چې تر دې شپې پورې موږ سره په خبرونه کې پاتې شوې. تاسو ته ښه شپه غواړم، په خدای مو سپارم. ډیره مننه.
زبر اخر کې چې ما مخکې نن عرض کړو چې زه کار لږم او تاسو د یوې پروګرام نه دغه کېدنه فقط یو خبره وایم، غواړم چې په دې اخر کې یو خاص کمیشن چې افغانستان او پاکستان ترمنځ جوړ شوی دی، چې هغه هم سیاسي مسایل په منځ جوړي، هم د سولې مسله په منځ جوړي، او هم د مهاجرینو مسله په منځ جوړي، او څلورمه مسله چې هغه د تجارت او د اقتصاد مسله په منځ جوړي په مخ کې لري، او دا په اصل کې د یو حکومتونو ترمنځ شوی ده، او د پخواني حکومت سره شوی وه. موږ نوي حکومت ته منتظر یو، د دوی یو هیئت چې فقط یوه هفته مخکې، درې ورځې مخکې د انتخاباتو نه د یو وزارت د سکرتري رهبری باندې افغانستان ته راغلی وو، ډېرې ښې پرېکړې وشولې. د هغه پرېکړو تاثیرات منګینو افغانستان هم هدایت ورکړی دی، د ویزې مسله به ډېر ژر حل شي. دا اوس موږ په ډېر اسانتیا سره په اسلام آباد کې او په پېښور کونسلګری کې، د کوټې په کونسلګری کې ټول هغه پاکستاني تجاران، خصوصا هغه دوستان چې په تجارتي کاروبار مشغول دي، یو عادل لیټر په واسطه باندې یو کال ویزه ورته شو کېږي. او همدارنګه څه چې مخکې جناب ډاکټر صاحب مخلص ویل، واقعا چې په ولایاتو کې د ویزې یو څه ستونزه شته، اما په مرکز کابل کې حل شوې ده.
ډېر ښه،
دا حل وضع ښه طرف ته روانه ده، او دا کوم داسې ادامه ورته ورکړ شي، دا زموږ د تجارانو وظیفه ده. اما هلته موږ جوړ چنتر لرو، هلته د خیبر پښتونخوا غړي زموږ سره ښه دي، د بلوچستان، د سند، د پنجاب میتوانه صاحب او نور دوستان دي. دا زما غږاو دی چې دا موږ فشار په کابل هم راوستلی او په اسلام آباد هم، چې تجارت کوشش وشي چې د سیاست د صحنې نه جدا کړي. موږ د ډبلیو ټي او غړي یو، موږ د ټي آر آر غړي یو، مطابق د عرف او اصولو د تجارت په مختار دي شو. کله چې سیاسي او خرافي دي زموږ تجارت ته ضربه ویني، په دې هیله باندې د پاکستان د نوي حکومت نه زما هیله.
ډېره مننه الکوزي صاحب، ډیر ډیر مننه الکوزي صاحب، خدای مو ژوندۍ لره. اوس به خپل بحث دوام ورکو د ښاغلي فواد اساق سره او ډاکټر صاحب مخلص سره. اساق صاحب، تاسو درځو، تاسو د الکوزي صاحب خبرې واورېدلې چې ویلې چې پر تاجرانو او سرمایه گزارانو په سیاستوالو باندې دا فشار اچولی دی، د دواړو هیوادونو چې د تجارت قصه دی د سیاست نه لري وساتي. خو ستاسو په نظر په دواړو هیوادونو، خصوصا بیا په پاکستان کې، پوځي مشران او سیاستوال څومره د تاجرانو دغه خبرې اوري، څومره غوږ پې ږدي؟ ستاسو نظر غواړم.
ګورېږي، دا خو یو اهم خبره ده، خو تجارت ځان لا خو ترقی نشي کولی چې کله پورې امن نه وي، کله پورې سیفټی نه وي. اوس تاسو وګورئ، بدقسمت دي، د پاکستان افغانستان د دواړو طرف سره دماتی کېږي، خلک وژل کېږي، تو خامخا د صورتحال کې هر یو ملک خپل سیکورټي او خپل د قوم حفاظت لپاره باندې لازمي چیکینګ هم کوي، او د دې وجه نه مشکلات دی ولې چې عوام چې دي، تاجران چې دي، هغه غواړي چې تجارت وشي، او د ملک حکومت چې دی، هغه سیاسي حکومت دی، او کدا هغه عسکري مشران دي، هغه باندې هم فرایض دي چې د خپل ملک او د قوم د ظلمو حفاظت وکړي، د زنانو حفاظت وکړي، چې څوک جوړ نه شي، څوک شهید نه شي، څوک داسې واقع نه شي. دا مجبوریان دي، دغه څه داسې طاقت دي چې هغه بدانه غواړي چې پاکستان او افغانستان کې امن او د خلکو خوشحال شي. موږ به دا کوشش وکړو چې به موږ خپل کې داسې رابطې وساتو چې دا عناصر چې دي، کوم تشددګر دي، دهشتګر دي، چې هغه د ملکونو خلاص شي او په پر امن تجارت شي. موږ خو د دې حق کې څنګه مان چې یو ډیوټي سټرکچر شي، د دې دا مطلب شو دي چې فری ټریډ اګریمنت یا موست فیورډ نیشن ایم ایف این سټیټس، نو دا لازمی وقار دی. دا یو روز به انشاء الله کېږي چې د علاقې کې د خطه کې باندې راځي، او خلک به آزاد راځي، راځي او تجارت به مخه آزادي ترقی. خو هغه لپاره امن ضروری دی، هغه لپاره دا ضروری دی چې کوم کوشش وکړي چې دا دهشتګردي باندې د قابو کی پر چې تاسو د پاکستان د الیکشن دوران کې موږ ورته ډېر قیمتي ځوانان شهیدان شو زخمیان شو نو دې د پاره زموږ دوام دی چې الله پاک دې زموږ په حالات رحم وکړي او زموږ خلکو ته او د افغانستان
سلامات اوسې سلامت اوسئ احساب صاحب بیا به هم تاسو سره تاسو ته در شو په لین کې اوسئ ډاکټر صاحب مخلص تاسو نه پوښتنه کوم د هند سره د افغانستان تجارت یو له هغو مواردو نه دی چې ډیر زیات ور باندې خبرې کیږي خصوصا د پاکستان سره ځکه چې پاکستان هغه لار ده چې که افغانستان غواړي د هند سره ځمکنی تجارت وکړي نو د پاکستان نه باید تیر شي په دې برخه کې اوس حالات سي دي آیا افغانستان او هند مستقیم یعنی خپلنی تجارت د ځمکې د لارې یو بل سره لري کنه او کلری دا په څومره کچه دی
مننه تاسو ته به تر معلوم ده او جنابی صاحب صاحب هم په جریان کې وی چې تیر کال تقریبا د پاکستان د حکومت لخوا زمون په ترانزیتي مالونو باندې یو وګړې مودې لپاره چې دا توقف راغی او حتی زمون په مالونو باندې د ټینشن او دمرټ په وجنا په میلیارډ میلیارډ ډالر چې د افغانستان سوداګرو تاوان وکړل او د دلیل او په نتیجه کې دا شو چې افغان سوداګر خپل حکومت باندې فشار واچول ترڅو دا ستونزه حل کړي بل اخر د افغانستان حکومت د ستونزې د حل لپاره یو شمیر بدیل لارې باندې فکر وکړه چې هغه د چابهار بندر همدارنګ د مرکزی آسیا د وادونو لارې د چین او همدارنګ د نورو لارو باندې چې هوایی دالیزونه ایجاد شول دغه هغه ستونزه هغه پروګرامونه چې زمونږ ستونزې لپاره د پای ټکی ورکړه ولمنګه د کلونو کلونو رئیس شته د خپل گاونډي مسلمان او دوه سواد پاکستان لاره موږ تجارت لرل او دا موږ لپاره چې ډیر اقتصادي او خلاري او زمونږ ډیر اړیکه د پاکستانی سوداګرو سره نو بنا ان دغه مشکل د باید سوچ د هوایی دالیزونو او امدارنګ د نور بدیل لارو په اساس باندې د هند اکثر مالونه چې دا وز د چابهار بندر لاره چې د افغانستان ته راځي خدای سلفی ساده نه ده ځکه چې موږ لپاره ارزانه او ښه او نږدې لاره شته د کراچي بندر ده او اوس هم چې دا زموږ اکثر مالونه چې دا هم د کراچي بندر لاره د هند څخه وارديږي یوازې زموږ صادرات شته هغه د هوایی دالیز لاره صورت نیسي ځکه چې زموږه تازه میوه او سبزیجات کله چې د زمکه د لارې د پاکستان څخه تیریږي نو موږ ته لپاره کله کله ستونزه پیدا کېدله او حتی زموږ د میوجاتو د خسرا کېدو او رسیدو وخت موږ لپاره ډېر تاوان نو زه فکر کوم چې په دې اخر وختونو کې چې کوم سہولتونه چې زموږ مشان هم ورته اشاره وکړه چې دا سہولتونه په ایجاد تر موږ امیدوارو چې دا کماتیو سابق موږ لپاره دا زمينه مساعد چې موږ کولای شو خپل واردات او صادرات د هند هیواد د پاکستان د ترانزیتي لارې څخه استفاده کړو
ډیر مننه ډاکټر صاحب مخلص د خبرونه ته باید ادامه ورکو تاسو دواړو نه په پښتني ته ادامه ورکو خو مخکې دغه نه راځي چې د دینو اوریدونکو پښتني و او دینو ملګرو وس ټلیفونونه کړی دي او غوړي دینی پښتني وکړي تاسو نه د په دې خبرونه باندې نو زه د خپل تخنیکی همکار نه غواړم چې د غو لینونه روخ کړی متین شلمانی ل لنډی کوتل نه مونږ سره دی متین صاحب ستړي مشي په خیر راغلی زما غاغورې
السلام علیکم فواز صاحب تاسو ته او د افغانستان ملمنه شوی دوستانو ته یو تاسو کوم صاحب
مهرباني
تپوسی دا کوم چې دا سیاسي تعلقات چې سو پورې د پاکستان او د افغانستان چې دواړه غونډي او اسلامي ملکونه دي دا چې خشوي نه نو دا تجارت باندې به اثر کوي دا به هر وخت خندونه او رکاوټونه به جوړيږي لکه زه مثال ورکوم چې انډیا چې کله افغانستان طالبان سقوط وغوښنو دوه نیم تنه میوزیک آلات او تولیدي موسیقي آلات او موږ افغانستان ته تعلیمي نصاب ورکو منګ افغانستان سره ولي غواړو منګ افغانستان آزاد غواړو منګ افغانستان کې امن غواړو نو دې ځکه چې مهرباني دی وکړي چې سیاسي تعلقات پاکستان سره خکې او داسې تعلقات یو سب جوړ کړي لکه د چین او د پاکستان چې دي.
متین صاحب، نو تاسو پوښتنه څه ده؟ تاسو ویلي چې زه یو تپوس کوم، دلته خو تاسو یو وړاندیز وکم.
زما پوښتنه دا ده چې دا انډیا په منځ کې پراته ده کنه؟ دوی د څه فیاده ورسوله افغانستان ته؟ خو دوی څه فیاده ورسوله؟
مننه. اوس به بل ورور ته ولاړ شو چې ملک نائب خان دی او مونږ سره په ټلیفون کې دی د کوهارت نه. ملک نائب خان صاحب، ستړي مشي، په خیر راغلی، پوښتنه مو وکړي.
السلام علیکم.
مهرباني. وعلیکم السلام.
هلو.
مهرباني، اورم.
داسې عرض میکولو چې د نواز شریف په داور کې په شپې 15 کاله کې د افغانستان او د پاکستان تعلقات خنډ او کله به یو باونډري بند و کله بل. نو د عمران خان په دې یا حکومت نه ده خسته او د اعلان کولو چې زه به د سرحدونه کولا او ساتم، آیا دې باندې به دا مخکنی واکې کېده چې فوج دا شی نه مني چې افغانستان سره او انډیا سره د تعلق خشي؟ نو یې د په واسه کې به دا شیوي چې دا تعلقات په دور کې او دا باونډري به کولا وساتي. ډېره مننه.
ډېره مننه. خیر اوسئ. بس راځئ دغه دوه پوښتنې اول ځواب کو. اول به د ډاکټر صاحب مخلص ته ولاړ شو چې اوله پوښتنه هغه ته راجع کیږي. متین له لنډي کوتل نه دا پوښتنه کړې وه چې د افغانستان ولې د هند سره ملګرتوب ته ډیر ترجیح ورکوي، هند په افغانستان کې څه کړي دي؟ نو متین صاحب دا هم ویلي چې پاکستان ګني افغانستان ته تعلیم ورکړی دی، نور شیانې ورکړي او خو هند ورسره څه کړي دي؟ نو دغه که تاسو یو لږ سره رڼا پر واچوئ چې رښتیا هم په پاکستان کې ځینې داسې اندېښنې شته چې هند له افغانستان سره څه کوي او افغانستان ولې د هند سره دومره نږدې اړیکې غواړي، نو که تاسو یو لږ څه داسې زموږ اورېدونکو ته توضیحات ورکړي چې هند په افغانستان کې کوم غټ غټ همکاري کړي دي او ولې افغانستان د هند په ملګرتوب ولاړ دی؟
مننه جناب لامی صاحب. زما چې صاحب تام سلام احترامات علیکم. واقعا ډیر ښه پښتنه وکړه او پر دې د پدې عقیده اوسي چې افغانان بل خصوص د پاکستان هیواد سره چې مونږه یو فرهنګ یو دین او یو کلچر خاوندان یو او پاکستان د افغانانو د مهاجرت قوم کور دا همجب یو، هیڅ وخت کې مونږه د پاکستان حکومت او د پاکستان خلک او د پاکستان ولت د بل چانه مونږ برتر نه ګڼو. مونږه په مینا په اخلاص سره د خپل گاونډي هیواد پاکستان سره د سوداګری کاروبار ترڅنګ مونږ سیاسي چلن او سیاسي اړیکې غواړو، مونږه علایق غواړو، مونږه وروري غواړو، مونږ له نور هیوادونو غوندې د بارډر نشتون غواړو. بل خصوص د مونږ کله کله دا شوار ورکو چې نر او بر پښتانه سره یو دي، دا واقعا ده. دا د مشرانو او د تیرو شخصیتونو هغه شعارونه دي چې تر نن پورې مونږ دغه ته لبیک ویلې دي. هغه عمده او اساسي ستونزه چې د افغانستان حکومت چې د نړیوال کنوانسیون او همدارنګه د ملل متحد د قوانینو پر رعایت سره خپل گاونډي هیوادونو د سیمې هیوادونو او نړیوال سټ سره داسې یو ډیپلوماتیک اړیکې ټینګول غواړي چې هغه د نړیوال په کچه باندې یو بل لپاره د منلو وړ وي. هیڅ وخت موږ نه غواړو چې خپل گاونډي هیواد یا د نړۍ نور هیوادونو سره ګلري او کنيژدې پراته دي هغه سره موږ خپل تعلقات خراب وساتو یا موږ دښمنی وکړو. نو بنان چې دغه ستونزې یوازې د افغانستان حکومت لپاره نه ده، دغه تیر کلونو تاسو شاید یاست او لکه چې جنادي صاحب ته د امنیت په ارتباط وویل، امنیت یوازې د یو حکومت لپاره نشي راتللی. که موږ دائم شعار ورکو چې پاکستان ګټه چې دا موږ خپل ګټه ګڼو او موږ هم هیله لرو چې پاکستان حکومت زموږ ګټه خپل وګڼي، دغه کومه ستونزې او مشکلات او ناامني او مخالفتونه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ پروته کچېري زمنګ سیاسيون زمنګ د هوادونو مشران دوی سره کین او په توافق راځي. نو دا نه د اسمان څخه راخته کی یو نه د زمکه څخه راځي کی خو اسمان څنګه ستونزې ده د زمنګ
په مننه مخلص
مونږ هم هله لرو او مونږ هم چې دا د دواړو هوادونو په مشرانو باندې غږ کوو چې دا ستونزې دوی ته د پاتې کی دي. دا اختلافات مننه هواد او پاکستان
مننه مخلص صاحب خدای دې کې متین صاحب چې د لنډی کوتل نه ټلیفون کړو خپل پوښتنه یې جواب اخیستی. تاسو ته برته درجو فواد ساق صاحب ملک نائب صاحب د کوهارت نه ټلیفون کړو او هغه دا ویل چې د عمران خان چې کومه ژمنه کوي یا د هیله لري چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ به دغه بارډر یا سرحد آزاد شي، دغه وای څومره د دې په واس پوره د آیا په خوا داسې ویل شوی تر اوسه پورې چې په پاکستان کې فوج دغه غټ غټ تصمیمونه نیولی شي او سیاستوال په دې برخه کې کومه خبره نشي کولای، نو وای که دغه سي کوم وخت را مخته شي چې سیاستوال وغوړي دا کار وکړي نو د عمران خان په واسطه بده پوره وي؟
وای دا تاسو ډېر مزدار سوال وکړو. عمران خان صاحب یا هر یو سیاسي سړی اب دا غواړي چې هغه په دور کې ملک ترقی وکړي، پروګرس وکړي او خلک خوشحال شي. خو خبره چې ما څنګه ارزو کوم چې علاقې کې تا امن نه وي، نو سیکیورټي ټولو نه مخکې هر یو ملک خپل سیکیورټي خپل عوام تحفظ د جان او مال ضروري دی. کنه چې تجارت خو اهم شی دی، خو دا کې عامه خبره چې ده هغه سیکیورټي او امن دا خواهش او لازم عمران خان بم لري، ټول تاجران بم لري، عوام بم لري چې دا بارډر کلاو شي، خلک په اسانتیا زی راځي، موږ خلک برادر اسلامي ملکونه یو تجارت هم شي او دا ویزا مشکلات او دا هر څه ختم شي. خو لیکن دا داسې لنډ او آسان خبره نه ده، لیکن چې کوم وخت پورې د سیکیورټي میجر د دواړو ملکونو خو مضبوط نه وي او دغه دهشتګردي ختم نه شي تو دا دومره آسان بنے. تو دے طرف تا کوشش ذہن اور نیت بکار دے چھ خپ اخلاص دورا ملکوں تاجران سیاست دانان اور لیڈران دے بندے کوشش کئی اور انشاءاللہ یہ روز بر راضی اللہ و راولی انشاءاللہ چھ امن بھائی خوشحالی بھائی اور خلق با آزادی سر جوان تے رہی سنگا چھ من دے یورپ خبرہ کہوں یا دو ملکوں خبرہ کہوں نو انشاءاللہ امید اللہ دا راضی
بس دندغه ورځ په هیله. او ور بشو بیا هم یو اوریدونکو ته فرناد خان وزیر د بنو نه زنګ والی دی. وزیر صاحب ستړي مشي په خیر راغلی، زما غا کاورې خپل پوښتنه وکي.
صاحب تاسو او دیو ریډیو ام کرانا اوریدونکو ته سلامونه دي.
وعلیکم السلام.
سر جی لکا دے افغانستان او دے پاکستان خو دا خو بار افغان لار افغان دا خورونا دی دے تجارت چی روان شی او می خو مونگا لکا دیر امید خلی جانی خیل نرمی خیل اما زیخ منزای بنو چی عمران خان پا اقتدار کے راشی را خلی دے کنا نو دا تجارت با خلاص شی مخ کے دیر خلی تجارتی نوی تجارت باو دے بٹو پا زمانہ کشی کنا تجارت
او وزیر صاحب لبد مرغه رابطه مو ورسره وش کېدله هغه ناراضي. اوس به ولر شو عبدالرحیم مسجد صاحب د جنوبی وزیرستان نمنګ سره دی. مسجد صاحب سړی مشي خپل پښتنه مو وایست.
خیر سر از تاسو ته معلومات اوریدونکو تاسو علیکم وایم.
وعلیکم السلام.
بعد سلام عرض دارم چې دا کوم د پاکستان د افغانستان د تجارت خبره ده په دې شو خو غټه فائدہ پښتنو ته ده.
او
دا تجارت چې کله کله ور بل سي به دا کوم تجارت ته چې نقصان ملاو سي آیا دا د حکومتونو ور کوي کني ور کوي؟ یو بل دا د موږ لیډران چې کوم دي کا په خو دي کا په دې خو دي د پښتنو لیډران ایا دا به مستقل فائدہ راکوي چې موږ افغانستان مشرین غواړي تیر سي نور او بل تیر سي چې دا تجارت موږ په غټه کچه سره مخته کو د موږ په شتون کوم ته فائدہ ورسي چې دا غږ ما
ډیر مننه مسی صاحب ډیر مننه. بس ساسو پښتنه به برته د اساق صاحب نه مطرح کړو. اساق صاحب که مو اوریدلی عبدالرحیم مسی صاحب د جنوبی وزیرستان پښتنه وکړه چې د دغه افغانستان او د پښتونخوا ترمنځ تجارت چي په دې کې ګټه به پښتنو تاجران ته رسیږي، خو کله چې د دوی ترمنځ زیان کیږي یا سرحد تړل کیږي یا کوم مشکل مې سره زی او هغه هم د سیاسي مشرانو د فیصلو لمخې، نو بیا د وغو زیان څوک ګالي؟ دغه زیان ورته څوک ورکوي؟ نقصان څوک ورکوي؟ حکومت او خپل تاجران ته رسیږي؟
ګورې جی دا خبره خو د تقریبا د سن 78 دا روان دی او دا تقریبا سلوی کال شو چې دې علاقې کې چې کله روس حمله وکړو بدمنی شو نو هغه چې نقصانونه کېږي د پاکستان هم قومي نقصان دی او د افغانستان هم قومي نقصان دی او بیا انفرادي نقصانات هم دي. نو اوس مطلب دا دی چې کله تجارت بند شي یا دهشتگردی وشي نو د حکومتونو هم تاوان دی کنه چې تجارت نه کېږي صنعتونه نه چلیږي حکومتونو ته هم ټیکسونه راځي چې بارډر باندې ډیوټي نه ملیږي حکومت هم نقصان کېږي او دغه شانتې انفرادي نو دا خو زما خیال د دنیا کې یو ځای کې هم داسې شاید ممکن نه دی چې په حالت جنګ یا بے امنی چې حکومت لاړ شي هر یو تاجر ته تاوان ډک کړي او حکومت کوشش کړی دی بین الاقوامي ادارې هم سلیک ډېر دا خو هغه باندې د تاجر تاوان نه ډکېږي جی. او دا زموږ خلک خو زیادتر تعلیم کمای دی دوی خپل بزنس انشورنس هم پوره نه کوي نو لازمي خبره ده چې چې کله مشکلات راغلي دواړه طرف ته جارو ډېر نقصان شوی دی
او نقصانونه
پاکستان کې تاسو وګورئ جی په دې دهشتګردي کې خالي د صوبه پښتونخوا کې 6000 خلکو قرباني ورکړل دي هغه زموږ فوجیان زموږ پولیس زموږ سیویلینز زموږ استادان زنانه بچي شهیدان شو دا یو داسې تاوان دی چې دا خو څوک نشي د کولی امید دا دی چې دا وینه چې وطن لا توی شي نو دا وطن به یو ورځ به
مننه اسحاق صاحب مننه اسحاق صاحب د ډاکټر صاحب مخلص نه به یو پښتنه وکړو په افغانستان کې چې حکومت د پاکستان د لارې بدلونه چې تاسو کوم یاد کړل لکه د چابهار بندر لکه د هوایی دالیزونو د دغه په پرانستلو سره یې څومره د پاکستان د خوا د اقتصادي فشار اندازه راکمه کړه مثلا اوس که د پاکستان د خوا نه د سرحد بندیږي په افغانستان کې غیزه د پخوا په شان ده او که دغه نه کم شوې ده
جناب فواد صاحب تاسو مخکم په راپور کې مو اوریدل او جناب لکوزی صاحب هم فرمایل هغه ارقام چې تیر کال د پاکستان په صادراتو په کچه کې او د هغه د وایدو په کچه کې تقریبا د 50% څخه هم زیات کمښت راغلی او دا هغه زیان او نقصان او تاوان ده چې د پاکستان د ولس لپاره صنعتکارانو لپاره پانګوالو او سوداګرو لپاره رسیدلې ده او د دې تر څنګ باندې خپل هغه ټیکس چې باید پاکستان حکومت ته راغلی دا هم په دې باندې ډېر منفي اغیزه وکړه او زمونږ کومه اوایي دهلیزونه او هغه بدیل لارې چې د چابهار او مرکزی آسیا هیوادونو لارې افغانستان سره ونښلول دا چې دا د پاکستان حکومت لپاره یو زنګ خطر و بنان په د اخر وختونو کې موږ هم شاهد یو چې د غدرې مشت رئیس د پاکستان په پالیسیو کې ډېر نرمښت راغلی دی د افغاني سوداګرو او همدارنګ یو شمېر سہولتونه یې کاټ شوی دي چې موږ امیدوار یو چې دغه سہولتونه دوام وکړي تر څو چې دواړو هیوادونو دواړو مسلمانو ګاونډي هیوادونو سوداګرو پانګوالو صنعتکارانو او په مجموع کې مستهلکینو لپاره سہولتونه پیدا شي او وکولې شو چې د صلح
ډیره مننه مخلص صاحب او ستاسونه او همدار از د پاکستان د خیبر پختونخوا صوبې د تجارت او صنعت د دیوان پخوانی مشر فواد اسحاق صاحب نه چې په دې خبرونه کې زمونږ سره پاتې شول او زمونږ او د اوریدونکو پختونو ته ځوابونه وویل. همدار از خنجان الکوزی صاحب هم د خبرونه په سر کې په نیم ساعت کې مونږ سره وو دوغونه هم مننه کوم. د نن ورځې خبرونه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او د تجارتي ستونزو په اړه وه. خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي او له دې نه وروسته به زموږ همکاران پر ټي وي باندې د لوی خیبر پښتونخوا خبرونه پیل کی چې په هغه کې به د پاکستان افغانستان او د سیمې د نورو مهمو پیښو خبری رپورټونه واوري. تاسو له ډیوه سره اوسئ او موږ به تاسو ته تازه تازه رپورټونه وړاندې کوو. ښه شپه.
په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې واردې دا د میلمنو خپل نظر وو، دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.